کې وی خبري غونډې ته وویل د شاغلي سینریل اوغلو راپور چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو طرحه وړاندې کوي خپل شیګړې او نیمګړتیاوې لري. د میرمنو وړاندیز وکړ چې که ملي ډیالوګ پیلېږي نو په لومړي ګام کې باید د هغو ښځو امنیت او خوندیتوب یقیني شي چې په خبرو کې ګډون کوي. د دې میرمنو بله غوښتنه دا وه چې طالبان د ښه نیت د ښودلو لپاره باید ټول بندیان که ښځې دي که نارینه خوشې کړي. دې فعالانو دا غوښتنه هم وکړه چې که خبرې اترې کېږي یا باید په هیواد کې دننه وي او یا د سیمې په کوم بل هیواد کې. د دوی په وینا دا غونډه باید د پردې تر شا او په داسې ځای کې نه وي چې افغانان ترې بې خبره وي. ښاغلی سینریلی اوغلو د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې له نړیوال انزوا څخه د طالبانو د وتلو لارې چارې وړاندې کړې دي. په دې طرحه کې سپارښتنه شوې چې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د دوامدارې سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید یو ملي دیالوګ پیل شي. د سینریلی اوغلو د طرحې له مخې دا اقدام به په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد ادغام ته لاره پرانیزي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړې یوې نادولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدراعظم پیتری اورپو پرون د دې ټولنې مشرې محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. شغلی اورپو زیاته کړه چې هیواد د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په ترڅ کې په یوه وینا کې وویل د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پیښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزې غوږونه او نور اندامونه یې پرې شوي وو په خپلو سترګو لیدلي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د واکمنو طالبانو چلند په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د خواخوږیو ګڼ غبرګونونه پارولي دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي چې له کبله د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. سپینې ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي اسرائیل په اکتوبر میاشت کې د لبنان پر جنوب د برید په مهال د سپین فاسفورس له مهماتو څخه چې امریکا ورکړي دي کار اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کاربي پرون وویل چې په دې اړه راپورونه یې لیدلي دي او طبعا له دې کبله اندېښنه لري. کاربي زیاته کړه چې دوی به څېړنې وکړي څو په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړي.
زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د ادارې نظام جوړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
پا کورانه که زین مشکلات پیش شد اوزه پا کورانه که لپاما او غرسیدم هم در سبب شد چه لکورانه چخلا دی اول ناور اندیوان و نصور ملگرشم.
دا چه نشهی مواد ولی پختورگی خرابوی پا دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص داکتر نومان پوپل سر مرکه کردی.
ټول نشئی توکو پا خصوصا پا جگارو پا پختورگو بانده بعد تاثیر کهی او دیر چه تاثیر کهی دا کوکاین او یا هیروین ده چه منشه اماغا تریاک ده.
دا حجی محمد پنوم یو رخصو معتاد وایی نشو دوم را ناهیل اکلم چه خپل طول مهم سندونه نوست وزول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رارسیږي، او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کرل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شي وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیل په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی، او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي، او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر شي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی دا بیاری نظام راجوړ کړي. که بېرته زموږ عنعنوي ولېره عمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه راجوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نه شي کېدلی عملي وشي. تر هر وخت اوس شه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتونبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استادو سره دوی په دې باور رسیدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېر اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,300 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکټارو اوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال زه دمون خراب کو او دوی دمون غوچ کړو او خپل دمون خراب کړو.
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا دریا سره د نروزنی لامل یخت نیول او مرسته.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډیروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پریکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ سوي دي. په دې راپور کې د همداسې یو ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتي دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاري، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط پړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را به اګسم صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه ووایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. همدا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وختا ګپ سر مزود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیح الله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بېرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد سو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کېږي. په تېره بیا د بې سرپنا معتادینو پښتورګي ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کېږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتله چې نشئی مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي.
نشایی موادو او توکو طولو دا طول د انسان په حوزویت بنده بد اغیزه او بد تاثیر کهی دا که دیش چه لن محال او محال وی لن محال تاثیرات چه پا اختوارگو بنده کهی که دیش چه دا پا حاد توگه وی یعنی دفتن که دیش چه پا اختوارگو بنده تاثیر وی که چه تا اغیط عدم کفایی حاد اختوارگو وی پس لغین دو هم مره را مرض نمیگی آقا نو گلومیرون نفرید داشه پا آقا که ده پختوارگو ورکه ورکه دیوینی رگونه بندیگی او یا التهاب پیدا که او دری همه مرحله هم داغا حاد شکل پا مزمن شکل تبلیگی داشه تبدیل شی پا مزمن توگا آقای تبیاوایی چه عدم کفایی مزمن او سلورو همه مرحله داشه داده چه آقای تا نفروتیک سندروم وایی پا آقا آلات که 9% پختوارگو خپل فعالیت للاس ورکی او 10% کار کهی نو پا دقا حالت که مریض مجبور ده چه خپل پختوارگ تبدیل که او یا ده ایمودیالیز ماشین سره وینی باید تصفیه شی
سر داول نشهی مواد لردیر ده پختوارگو ده خرابیدلو او لمنزدلو لامل گرزی
طول نشهی توکو پا خصوصا پا جگرو پا پختوارگو بنده بد تاثیر کهی او پا پختوارگو بنده دیر چه تاثیر کهی دا کوکاین او یا هیروهین ده چه منشه اماغا تریاک ده دا ایروهین و کوکاین سخت انالجزیک زد درد دوا ده چه پا پختوارگو بنده دیر بعد حقیزه کهی خصوصا نغا کسان چه پا وریدی توگا او یا انجکشن سره نشهی توکو استفاده کهی دیر بعد حقیزه کهی
نشهی مواد ولی پختورگی لستونزو سرمخ کهی
نشهی توکو او نشاور مواد او زین نور دواگان او خورکی مواد چی منگ خلا لارینا خورو او یادا چه زین نور دواگانی او نشهی توکو نشهی موادو ده ایوی او یا وردی لارینا چه خستل کیگی دا طول پاوزویت که ده زگر او ده پختورگو لارینا جذب کیگی و تصفیکیگی هاو هتراکیگی یعنی همدغه پختوارگو او زگر بنده مستقیم تاثیر او مستقیم اغیزه لری او لمده لکبلا چه دا معتادین چه نشهی توک استعمالی دا نو خود دوینو نشه آلت که وی نو بیا مایا توبا و زین نور نستعمالی لده لکبلا دوی که دیشی چه پا آی پوولومیک شاک یعنی اغا حالا چه دی دوی مایا پا وزویت که کمی که پا غا حالت که شفاخانه تا مراجعه که او دمده لکبلا بیانو دوی تا حدم کفایی حاد کلیه و مشکلات پختوارگو او یا مشکلات کلیوی ورتا پیدا که
آیا یواز بی کور او بی سرپناه معتادین د پختوارگو لناروی سرمخ که یا که طول معتادین و تا دا گواخ متوجه ده؟
دا چه یو موتاد سرپناه ولری کنه لری سرپرست ولری کنه لری نشهی مواد طول پا پختوارگو بنده و زین نور ازگانو بنده اما خپل تاثیر کهی لیکن اکثرا من لیدلی است اغا کسان چه کورنه سر جوان کهی سرپناه لری اغوی تا ده اغوی ده کورنه ازا لکه زوی و لوری و او یا میرمنی ورتا توجه بکهی او ورتا مایات لکه حوبا و چای و ده نوشابابا ورتا ورکهی دوی کمتر مساویگی خو لیکن اغا کسان چه کورنه نه لری به سرپناه ده اغوی بنده دیره با ده غیزه و تاثیر کهیم
که ده نشه لعمله ده کموتات پختورگی خراب او یا کمزوری سیوی وی آیا ده نشه لپری خوده لوروست بیر ده پخوانی حالت تراغرزی او که ده پختورگو زنگره در ملنی ترتیاده
دا چه او موتاد د نشهی موادو د استعمالولو لکبله پا پختوارگو مرز بنده مسابیگی اغانو مرحله پا مرحله دا چه حاد دا گلومرول نفرید دا او یا مزمن دا او یا سندروم نفروتیک دا اغا بنده مستقیم ارتباط لری که دیشی چه مریض او یا موتاد پا مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکړي. هاویا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکړي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نه سي او یا یې لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دا دی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشه یي مواد استعمال ونه کړي، ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلورویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشهی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې ښوونکی و، د لومړی چرس او بیا ښیښې ته مخه کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشهیي مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیلی او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اووه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولر راوړل. اولین نشهیي توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاک کې چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېده، نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دومره ټقه د څه ده. بالاخره یو ځرز مې ګیر کړو په اتاک کې. بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټرسایکل ټکر مې کړی و. دا سر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعت به حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه وروره نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشهیي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډېر لاغړ کړم او دماغي حالت مې حتی خراب شوي و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله او په اتاک کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو. او په کور کې مې قدر ډېر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشهیي شوی ده، حتی هیڅ پوښتنه مې نه کوي او انډیوالان راڅخه مخ اړوي. او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې، حتی د نشې پیسې را سره نه ولې چې نشه مې کړی وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شومه او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډیر ما ته ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول هغه مې بالاخره وسیزل.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطحه د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ، په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایلو ده.
ریښتیا هم مسابقه خو موبایلو ده، او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا خود یې زیر شوی دی، او په موټو کې دیم هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي. پوډري
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بېرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بېرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو اوس، د خدای په امان.
اوهو بلال جانه، دستم را تر و تر شوه بخیر.
سلام علیکم.
سلام باشی
جون، خیر کرید.
یاره بلالا، ولی می ایس گونه پیشندی دستم را سروس پیشه وی خدا وای چی دستم میشتی چیری وی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخپل علاج بیوکا.
زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریدای هغه کیسه به وروسته درته وکم، اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایه ما اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لښتي کې یو ځل اوبه تېرې شوې وي بیا به پکې تېرېږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان وو بېرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو لکه وسکو.
چای ما پرېدا، زه او ته ډیر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې درځه.
ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.